په افغانستان کې د ماسپښین دو بجې شوې د ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. زه نوري اس نوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. یونه موایده تیر کال سه سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو پر مسلو خبرې وکړي. او په میانمار یا پخوانۍ برما کې مظاهره کوونکي واټونو ته راوتلي دي. د خبرونو تفصیل. یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې خبرې پیل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو لږ تر لږه 11 مدافعان او کارکوونکي په هدفي حملو کې وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما نن په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې دا چې د دې حملو مسؤلیت نه اخیستل کېږي او مخ په زیاتېدونکي دي، دې وضعیت په خلکو کې ویره رامنځته کړې ده. د دغه راپور له مخې هدفي وژنې د دې سبب شوي چې یو زیات شمېر مسلکي کسان په خپله ځان سانسور کړي، د کار ځایونه بدل کړي یا هم له هیواد بهر ولاړ شي. یونما په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر 30 پورې په افغانستان کې د بشري حقونو او د رسنیو د 15 کارکوونکو وژل ثبت شوي چې 2 د بشري ډلو مدافعان او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. تیر کال د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون څو خبریالانو د بشري حقونو مدافعان په هدفي حملو کې وژل شول. د دغو افرادو وژنې په سیمه ییزه او نړیواله کچه غندل شوي دي. چارواکي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو انتحاري په ګډون د دې ډلې د وو مهمو غړو د وژلو خبر ورکوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېر شپه د جلال آباد ښار د ومې حوزې په غوچکو سیمه کې د عملیاتو پر مهال د ملي امنیت ځواکونو په ځوابي ډزو کې وژل شول. اعلامیه کې ادعا شوې چې امنیتي ځواکونو له عملیاتو وروسته له همدې سیمې د ځانمرګو بریدونو 4 واسکټونه، یو راکټ او 3 کلشنیکوفونه ترلاسه کړی دی. د ننګرهار چارواکي وایي دغه وسلوالو هڅه کوله چې له ملکي کسانو د سپر په توګه کار واخلي، خو ټینګار کوي چې په ترسره شوو عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د هرات په کروخ کې د پاشدان بندې 11 برمته شوو کارکوونکو له ډلې 4 خوشې شوي. د پاشدان بندې پروژې مسؤول محمد عارف اتسکزي ازادي راډیو ته وویل
پرون د 11:30 او 12:30 بجو ترمنځ موده کې طالبانو زموږ 11 تنه کارکوونکي له سیمې بوتلل او نامعلوم ځای ته ولېږدول. 4 تنه یې خوشې کړي او 8 تنه لا هم له هغوی سره دي.
د هرات امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاشدان بند هرات ښار ختیځ ته په 40 کیلومتره کې پروت دی. ټاکل شوی چې 3 میاشتې پورې په دغه بند کې د اوبو د زیرمه کولو چارې هم پیل شي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي جمعې په ورځ د جی و یا د سترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره د کورونا وبا او د نړۍ د اقتصادي رغولو د چارو په اړه خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ پرون یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی بایدن به په دې غونډه کې د نړۍ په کچه د کورونا وبا د ستونزو د هواري پر لارو چارو او د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسین پر ویش خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د کورونا واکسین د ویش په برخه کې د شتمنو هیوادونو لومړی زه تګلاره بېوزل هیوادونه له خطر سره مخامخ وي او په دغو هیوادونو کې د وایروس پراختیا دوام مومي. د جی و یا و پرمختللو صنعتي هیوادونو دا سرمشریزه د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په کوربتوب ترسره کیږي. د جی و غړي هیوادونه بریتانیا، جرمني، کاناډا، امریکا، فرانسا، ایټالیا او جاپان دي. د تیر کال د جی و سرمشریزه چې د امریکا په کوربتوب ترسره کیده د کورونا وبا له کبله لغوه شوه. ورسته له هغې چې په میانمار یا پخوانۍ برما کې چارواکو په ټول هیواد کې پر انټرنیټ محدودیت ولګوه، ولیدل شول چې په لویو ښارونو کې نور امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کېږي. مظاهره کوونکي په ښارونو کې راټول شوي دي. د میانمار په دوهم لوی ښار مندالی کې نن په زرګونو انجینرانو په یو لاریون کې ګډون وکړ او شعارونه یې ورکول چې پرې لیکل شوي وو: زموږ مشره چې د عدالت لپاره ولاړه ده خوشې کړئ. د راپورونو له مخې په یانګون کې پر انټرنټ د محدودیت لګولو او د پوځي وسیلو له امله په لاریون کې لږو کسانو ګډون کړی و. په دې هېواد کې مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د فبروري په لومړۍ نیټه پوځ کودتا وکړه او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی یې له واکه لرې او هغه په کور کې نظر بند کړه. پرون لویدیځو هېوادونو د میانمار له پوځه وغوښتل چې د مظاهره کوونکو په وړاندې د له شخړو ډډه وکړي. په هغې اعلامیه کې چې د اروپایي ټولنې د امریکا د متحدو ایالتونو او د کاناډا سفیرانو او د 12 اروپایي هېوادونو پرون یکشنبه خپره کړې، له کودتا رئیس په دې هېواد کې د سیاسي مشرانو نیونې او د خبریالانو ځورونې غندل شوې دي. د مایکروسافت د کمپنۍ رئیس براد سمیت وایي سایبري حملې چې روسیه مسؤوله بلل کېږي هغه پیچلې او لوی حملې دي چې نړۍ یې نن ورځ شاهده ده. سمیت له سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خپره شوې ویلي چې د دغو حملو پیچلتیا او پراختیا ته په پام ښایي له زرو زیاتو انجینرانو پرې انکار کړی وي. د امریکا د استخباراتي خدمتونو د ادارو په وینا ښایي روسیه په دغو حملو کې لاس ولري. روسیه په دغو حملو کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. مایکروسافت د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حملې لپاره په نښه کړې وه. د سایبري امنیت د چارو متخصصینو ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو نتیجه ښایي میاشتې وخت ونیسي.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغي 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري له 15 نیټې سره برابر ده. زملالي بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاپای پر مخ وړي. د ازادي رادیو په اونیز پروګرام مخکښ شذ کې نن د لومړی میلمانه اغلی فریبا احمدی کاکړ ده. اغلی کاکړ د حقوقو په برخه کې لیسانسه کړې ده. دا د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استادې پاتې سوی. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی صبرینا حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. لومړی په ورسم خپلې لومړی میلمنی اغلی فریبا احمدی کاکړ صاحب ته چې لمر سره هم دا اوس پر لیکه ده. کاکړ صاحب خبرونې ته شراغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ورځ مو په خیر. خدای دې چې ټول جوړ اوسېږي. مهرباني
ډیره مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی کاکړ، تاسو د کندهار د خلکو استادې پاتې سوي یاست درې ځلې په ولسی جرګه کې. د خلکو د کندهار د خلکو هغه اساسي ستونزې چې د شوزو په ځنګړې توګه کوایم چې په برخه کې د زده کړو یا کارت د لاسرسي په برخه کې دوی سره مخامخ کیږي، تاسو کوم ډولونه غواړئ چې یاد کړئ ستاسو په نظر؟
څنګه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان بالخصوص کندهار هغه یو ولایت دی چې د کلچرو عنعناتو د تاثیر لاندې دروسه پاتې سوی دی او خلک یې ډېر نه غواړي چې ښځې په کور ووځي او د پښتنو ښار دی. نو بنا ان همیشه د دېستن سره مخ یو چې شیزه د شکایت لري چې نه غواړي نارینه یا د کور مشران چې د دې د کورو څخه وځي او ډېر تعلیم ته د سپسی پیدا کی. په دا مشکلات باندې همیشه د دا مشکل څخه شیزه شکایت کوي. نو ډېر شیزه وظیفې ته نه ازریږي او د دې د کور څخه نه وځي. تعلیم ته هم څنګه اوس په دې وختو کې چې مکرران زموږ د خلکو څخه تشویق کوي، کړی مو دي او د خلکو څخه موږ غوښتي دي چې او خپل خلک یو څه پرمختګ کړی دی تر پخوا اوس بهتره سوی ده. مګر وظیفې ته زما همیشه تاکید دا دی چې په هر اداره کې باید جندر مراعات او د ښځو حضور په هر ارګان کې په هر ریاستو کې په هر ځای کې وي. مګر متاسفانه چې غیر له معرف او غیر له سیاست عامه په اکثره سیاستو کې چې زه ځم او لیدنه کوم د ښځو حضور نه وینم.
کاکر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کندهار ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې پښتانه پکښې کې اکثریت اوسېدونکي دي. آیا داسې نسي کېدلی چې موږ ووایو چې پښتانه هم غواړي پرمختګ وکړي او دوی هم زړه غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خپلو لوڼو ته زمینه برابره کړي، د دوی سره مرسته وکړي چې پر خپلو پښو باندې ودرېږي او د دغه هېواد لپاره خدمت وکړي؟ آیا ستاسو په فکر د پښتنو سیمو د خلکو فکرونه او هلته د غیرت تعریف بدل سوی نه دی؟ آیا اوس خلک په دې نه پوهیږي چې غیرت دا دی چې خلک خپلې لوڼې درس ته پرېږدي، خلک په خپلو سیمو کې ښځینه ډاکټران ولري، ښځینه انجینران ولري او په امنیتي برخه کې ښځې ولري چې هغوی د ښځو تلاشي واخلي؟ نو که تاسو په دې اړه یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
ولې نه، زه نه وایم چې خدای نه خواسته پښتانه یا تاریخ فکره دي یا نه غواړي چې تعلیم وکړي. تعلیم اکثریت ځایو کې چې زه وینم، ما تاسو ویل چې په معارف کې موږ معلمان لرو، موږ متعلمین ډېر لرو، اما ځکه چې په کندهار کې کلچر عنعنات تر اوسه پورې هغسې باقي پاتې دي، د پخوا په شکل تقریبا دام تقریبا درته وایم، نو وظیفې ته استول یو څه کلچر عنعنات تر اوسه پورې حاکم دي، او د بلې خوا څخه امنیت تاسې وینئ چې ډېر حاکم نامي ډېره حاکمه ده په کندهار کې. روزمره هغه مشکلات پېښېږي چې یا ترور دي یا مثلا ځینې نور مشکلات دي. بناء زما په نظر فکر کوم چې تر اوسه پورې لا د کندهار خلک سلبسله کې دي ته نه دي آمده سوي چې خپل ښځې وظیفې ته. بله خبره بیا هم زه دا هم کوم چې الحمدلله د کندهار خلک اکثریت یې تجارت پیشه خلک دي، او اقتصادي هم نسبت و نورو ځایو ته بهتره ده. نو زه چې فکر کوم یو دا شیم باعث ګرځېدلی شي اکثریت خلکو ته چې زه ګورم یا وایم، نارینه الحمدلله نسبت و نور ولایت ته اقتصادي وضع یې بهتره ده، نه غواړي چې نارینه ښځې د کور څخه ووځي، او هغه مثلا په ځینې داسې ارګانو کې چې هغه مطلقا د نارینه و ځای دی هغې کار وکړي. یا اکثریت ښځې چې زه په کندهار کې وینم، دوی که عالي تحصیلات کوي څو رشتو ته ډېر، یو یا حقوق پانځان دي یا طب ډېر دوی علاقمند دي، خصوصا دا ښځې، او یو مثلا معرف ته ډېر علاقمند دي. ځینې ځایو ته دوی اصلا دغه عقیده نور ته وایي چې ډېر کم د ګوتو په شمار باندې ښځې په کندهار کې انجینیری وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې زراعت وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې نور پانځي چې ستورې دوی په هغه کې شمولیت لري، خو ډېر کچه یا په طب کې ده یا په معارف کې ده چې دوی درس وایي. دا خپله د دې ښکارندویه ده چې په کندهار کې ښځې که وظیفه اجرا کوي یا په شفاخانو کې په سیاتعامه په برخو کې دوی وظیفه اجرا کوي، او یا هم معلمان دي یا مثلا په معارف کې په چاپېریال کې دوی ډېر علاقمند دي. خو په ځینې ځایو کې چې موږ تاسو وینو په نور دنیا کې یا په افغانستان په نورو ځایو کې په مجموع کې ښځې په هر برخه کې کار کوي، په هر برخه کې وظیفه لري. دا اوس موږ تاسو په کابل کې وینو په هر ارګان کې د ښځو حضور حتمن دی، اما په کندهار کې متاسفانه چې زه ځم او اکثره نظارت کوم او اکثره ګورم، په د ښځو چارې ریاست دی چې مطلقا ښځې کار پکښې کوي، یا مثلا په معارف کې او په سیاتعامه کې. په نورو ارګانو کې زه همیشه پوښتنه کوم، حتی از موږ د کندهار په ولایت کې د ښځو حضور نشته. ولایت هغه ځای دی چې د کندهار د یو ولایت هغه د ریاست جمهوري ده، په هغه کې زموږ د ښځو حضور نشته. ما څو څوارې غوښتنه کړې ده چې په ولایت کې ولې د ښځو حضور نشته، خو جواب می دا اوریدلی دی چې دیره ته ویل دي چې تی پیدا کرای بله چې زه د ښځو څخه غوښتنه کوم چې راسي په دغه ځای کې ولې کار نه کوي، په دغه ارګانو کې ولې کار نه کوي. خو د اکثره ښځو یو ستونزه وایم یا اوسایي وایم، نه پوهېږم چې به دې ته زه کوم نوم ورکړم، چې یوې دا دی چې وایي چې زموږ نارینه الحمدلله کاری جوړ دی، نه غواړي چې موږ ووځو د کور څخه وظیفه اجرا کړو. ځینې ښځې راته وایي چې په دې ارګانو کې ښځې نشته، موږ څنګه ولاړ شو یوازې یا دوه نفره موږ وظیفه اجرا کړو. دغه مشکلات اکثره ځایو کې شته.
ډیره مننه اغلی کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډیری خلک داس په دې فکر دي چې دوی کار لري، نارینه یې کار کوي او د کورنۍ د پاره پیسې ګټي، اقتصادي وضعیت یې شوی، نو دوی فکر کوي چې ښځو ته د کار اړتیا نسته. یعنی دا خبر اصلا خو د اړتیا خبره نه ده، خبره اصلا ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو ده چې که ښځه وغواړي چې کار وکړي هغه باید هغه حق ولري، دا نه چې دا څونه ورته اړتیا لري. ځکه چې د پنړۍ کې 12% ښځې د اړتیا په لحاظ کار نه کوي، د اړتیا په خاطر په دې خاطر کار کوي چې زړه یې غواړي د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، خدمت وکړي خلکو ته، نو د همدې خاطر کارونه کوي ښځې. تاسو یادونه وکړه کاکړ صاحب چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو حضور د پام وړ کم دی، او په دې برخه کې تاسو د ښځو سره او د دوی د کورنۍ سره خبرې هم کړې دي. که تاسو یو ځانګړی مثال مشته وایست چې په هغه تاسو په نظر باندې تاسو بریالي سوي یاست، پکې کې چې خلکو ته مقینات ورکړی وي چې هغوی باید خپلې لونې یا ښوونځي ته پرېږدي یا هم ښځو ته دغه حق ورکړي چې دوی د ځان لپاره په خپله یو انتخاب وکړي او خپل ځان ته په خپله یو تصمیم ونیسي، نه دغه چې د کورنۍ نارینه ورته وایي چې موږ پیسو ته اړتیا نه لرو نو ته په کور کې کښېنه. یعنی دغه اصلا د انتخاب حق ورکول نه دی، د یو بل انسان د پاره د هغه د ژوند تصمیم نیول دی. که په دې اړه تاسو یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
اول خو زه په تاسو د مثال تاسو ته وایم چې موږ په کندهار کې داسې روشنفکره خلک لرو چې هغه د حکومت پرست دي، د ارګانو پراست کې اوسېږي، اما بیا هم ښځې په کورو کې ناستي. ځکه په افغانستان کې بالخصوص موږ ستاسو په کندهار کې دومره ښځې ته حق نه دی ورکولی سوی چې هغه خپله انتخاب وکړي او خپله وغواړي چې په پښو ودرېږي. همیشه باید یعنی ډېر کم دا حق ورکول سوی دی چې هغه خپله وغواړي انتخاب وکړي. موږ اکثره وینو چې زموږ نارینه پراست کار کوي، هم ښځه باسواده عمده بیا هم په کور کې ناسته، د اجازه نه ورکول کېږي. یوه خبره خو ده، او بل دا چې ستاسو بخښي دوام سوال کم یو و.
بلې، ما وویل کاکړ صاحب، ما وویل که تاسو د یو داسې مورد یادونه وکړئ چې
بله. دوام دا چې زه 15 کاله کېږي چې زه وکیله یم، استازی یم د هغه خلکو چې ماته رای راکړې ده. اکثریت هم ښځو رای راکړې ده، ځوانانو ښځو. خو یعنی داسې ډېر هغه وخت کې چې موږ اول په دې پارلمان ته راتللو، ډېر کم کسان وو چې په اداراتو کې کار کوي او د تعلیمي کچه په کندهار کې ډېره کښته وه. یو خو زموږ د اکثریتو دوستانو دا غوښتنې وې چې د مختلفو لارو څخه مو خلکو ته تبلیغ وکړي، د دې په خاطر چې خلک خپل لوڼو ته اجازه ورکړي. خپل چې اوس اکثره زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړم په دې باندې چې زه د یو مکتب و مخ ته وینم چې سهار یا غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په سلهاو په زرهاو نجونې وځي یا ننه وځي مکتب ته. دا خپله هغه حالت دی چې شکر دی الحمدلله زموږ ستاسې په مجموع کې افغانستان پرمختګ کړی دی، او دا چې موږ هم تشویق کړی دی داسې ډېر داسې دي. زه هر پلا چې کندهار ته ځم په وارو وارو مجلسونه نیسم او د خلکو سره دا خبرې کوم، هم د نارینهو سره، خپل ځان مثال ورکوم خلکو ته چې زه څوک یم، چی شي کوم، کم بدیمی ده، زه خپل وطن ته خدمت کوم، خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل کور ته خدمت کوم، خپل اولاد ته، خپل آینده نسل ته خدمت کوم. دا خپل یو غټ مثال دی چې زه او ما به دي چی شي د ما د اوسه پورې کم منفي کار کړی دی چې تاسو ته په نظر درغلي او ما ته ووایست ولې زما څخه راضي یاست. دغه راضي یاست چې زه یو ښه ځایم، کار کوم، خدمت کوم، او د خدای د الله د رضا په خاطر، او خپل د خلکو په خاطر، او خپل د ځان خپل د کورنۍ په خاطر. نو په دې هم کېدای شي چې خلک ډېر راضي دي او خوشحاله دي د دې موضوع څخه. بل دا چې بیا هم دا تکراروم چې کلچر او عنعنات لا د اوسه پورې په کندهار کې حاکم دي، او امنیت د اوسه پورې سل په سله کې تامین نه ده. یعنی حتی تاسو وینئ چې 50% هم تامین نه ده. خلک فکر کوي چې یو اولاد مې یا ښځه مو یو ځای ترور سوي یا پرته یې په سړک په بازار کې، او سبا هغه ته ویل کېږي چې دا د پلان کې ښځه وه ترور سوه. دغه رزق ته یا دغه قرباني ته هم خلک ځان نسي، یعنی ځان نسي آماده کولی. بنان دغه څو شی دي چې پر دې باندې خلک یو څه شاته تللي دي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله امنیت بهتره سي، او خلک د امنیت د خوا څخه ډاډمن سي. بیا هم کېدای سي چې ډېر خلک به دې ته آماده سي چې خپل لوڼې، خپل خوندې، خپل میندې د وطن خدمت ته حاضر کړي.
ډېره مننه کاکړ صاحب. لکه تاسو چې یادونه وکړه چې امنیتي وضعیت خراب دی، ناوړه دودونه هم حاکم دي. د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ویل چې خلک نه غواړي چې د کورنۍ ښځینه په امنیتي پیښو کې قرباني سي. د یادولو وړ دا ده چې دا امنیتي پیښې په یوازې ښځینه قربانیان نه اخلي، بلکې پر نارینه وو باندې هم همدغه حمله کیږي. هغوی په دغه بمی چاودنو کې قرباني کیږي. د ښځو په اړه چې دا ډول ذهنیت وي چې باید د فلانی د کور ښځه قرباني نسي، ځکه چې بیا به دوی ته یو پیغور غوندي وي، دا اصلا هم د یو ناوړه دود غوندي یادولای سو، ځکه چې ښځې ته د یو مال یا متا په سترګه باندې کتل، او بیا هغې ته خپل ناموس ویل چې دا خو نو زما یو که دا مړه سي دا پیغور غوندي دی زما د پاره. یعنی دغه هم په ناوړه دودونو کې راتلای سي چې موږ زما په فکر باید خلک په دې باندې پوه وي چې یو ښځه هم یو مستقل انسان دی، او د هغې وژل کېدل یا په ترور کېدل هم دغه سي درد او غم دی لکه د یو نارینه وژل کېدل. او یو نارینه چې ووژل سي یا ترور سي خدای دې نه کوي تر حملو لاندې راسي، د ښځو دپاره پیغور نه دی. نو د نارینه وو دپاره هم ښځینه باید پیغور نه وي، بلکې ښځې او نارینه باید ګډه په ګډه باندې اوژه په اوژه د دغه خلکو دپاره کار ته دوام ورکړي. کاکړ صاحب، تاسو وویل چې تاسو ته ډیرو ښځو رای درکړی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې کله چې ښځې د سولې په بهیر کې د شاهدانو، لاسلیک کوونکو، منځګړو او مذاکره کوونکو په توګه ګډون کوي، د ترلاسه سوي هوکړې د دوام احتمال 15% زیات دی. یعنی کله چې ښځې د شاهدانی وي، لاسلیک وکړي، منځګړې وي، او یا هم مذاکره کوونکي وي، د دا ډول د سولې موافقې د دوام احتمال 15% زیات دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د سولې په بهیر کې ستاسو په نظر آیا د ښځو نظر د هغوی و ګډون هغومره دی لکه څنګه چې باید وي؟
بالکل سل په سله کې ولې نه دی. ښځه کولای سي چې وخت چې کولای سي شاهد اوسېږي، وخت کولای سي چې لاسلیک کوونکي اوسېږي، هغه په هر شي کې برخه اخیستلی سي، او د دوی نظر مهم دی. دا اوس موږ د سولې په پروسه کې د مختلفو لارو څخه موږ کار اخلو. دا اوس موږ هغه ښځې دي چې خپل نارینه و سولې ته یعنی تشویقي، او د خپلو نارینه وو څخه دا غواړي چې صلح وکړي، جنگ بسکی، ورور وژنه بسکی، ترور بسکی. یعنی په هر عرصه کې زموږ هغه ښځې دي چې بیا هم قوي رول لري. دا چې یعنی ظاهر نه معلومیږي، بیا هم زه هغه درته وایم چې دا یو کلچر دی چې نسي کولی چې زموږ ښځې سل په سله کې، یعنی 15% نه بلکې 100% دوی نسي کولی چې په هم ډول دوی دغه واخلي برخه واخلي په دې کې. تاسو وینئ چې د صلح مذاکرې ته چې تلل دي په دوی کې 2% ښځې دي، یعنی ډېر کم فیصدي یې ښځه ده. یعنی په هر ځای کې چې برخه یې اخیستل سوې ده د ښځو ډېر کمه فیصده ده. نو بناهن زموږ ښځې هر څه کولی شي، زه متيقنه یم او زه ایمان لرم په دې باندې چې زموږ ښځې هر څه کولی شي، او دا اوس هم هر څه چې په افغانستان کې راځي زموږ د ښځو د برکت څخه دی، ځکه زموږ ښځې میندې دي، زموږ ښځې خوندې دي، زموږ ښځې هغه ښځې دي چې په ځپل شوي دي. که یو ځوان شهید شوی دی خو هغه د یو مور زوی دی، که یو ځوان شهید شوی دی هغه د یو خور ورور دی. دا چې ظاهر بیا هم وایم چې یو څه د امنیت نشتون دی او یو څه د کلچر عناناتو تاثیرات دي، او یو څه دا چې موږ تاسې ډېر لنډ وخت کېږي چې ډیموکراسي مو یعنی پیاده کړې ده، چې په هغه کې تر اوسه پورې زموږ نارینه هم حتی سل په سله کې خپل حق نه دی اخیستی، حتی زموږ ماشومان هم خپل حق نه دی اخیستی. بنام کېدای شي چې د زموږ ښځو هم د هغه قربانیانې، د داسې وضعیت قربانیانې. کنی زموږ ښځې کولی شي چې هم کار وکړي، هم زحمت وکاږي، لکه ما ته چې وینې، لکه زه چې ما چې مبارزه کړې ده، ما چې خپل ژوند چې خپل د پرسته او چپه لاس پیدل یم، زموږ په نانوي ژبه باندې ما کار کړی دی، ما زحمت کښلی دی، ما وطن ته خدمت کړی دی، ما خپل کورنۍ ته خدمت کړی، ما خپل اولاد ته خدمت کړی دی. نو بناً ټول ښځې همدارنګه کولی شي چې هر څه وکړي. اما دا چې بیا هم تاسو ته تکرارن وایم چې یو کلچر او عنعنات مو د دې بای سوی دی چې موږ سل په سله کې یعنی موږ ښځې نه دي لا درسته پرستانې ته راغلي، او بل دا چې د هغه سره سم امنیت نشتون د دې بای سوی دی چې موږ ښځې نه دي یعنی دې ته توانېدل چې راوځي، ځکه که نن راوتل دي سبا بیا ملامت شوي دي، یا یو څوک تروسه، یا یو انفجار شوی دي، یا تاسو ویل ده په کندهار کې چې زموږ پولیس خوندې د میدان پر لارې باندې شهیدان کړه، تاسو ویل ده چې ژورنالیستان شهیدان شو، تاسو ویل ده چې زموږ ډاکتران شپهانو شهیدان شولې، داسې ډېر. خو په افغانستان کې هغه زموږ د خلکو خبره ده چې همیشه په دې یقین یا عقیده دي چې وایي چې وایي نر پسه د قربانۍ دپاره دی. زموږ د افغانستان خلک اکثریت په دې عقیده باندې دي، بنا نه غواړي چې ښځې ډېر راوځي. چې دا زه په خپله په یو سبب ورته وایم چې کلچر او عنعنات حاکم دي، بل طرف ته ورته وایم چې دا زموږ د نارینه وو هغه په درنه سترګه خپل ښځې ته کتل دي، چې دوی وایي چې یعنی درست پورې امنیت په سل په سله کې نشته که زموږ ښځه راوځي او په سړک کې پرته یې د دوی نفس نه اخلي. چې زه هغه ته هم ډېر احترام لرم. نو بناً انشاءالله زه امیدواره یم چې افغانستان پرمختګ وکړي، امنیت سم سي، ټول څه به سم سي، انشاءالله ښځې به راوځي او خپل د حق څخه به دفاع وکړي، او خپل د حق څخه به استفاده وکړي، او خپل ځان، خپل وطن، خپل خلکو ته به خدمت وکړي.
بلې کاکړ صاحب، په دې هیله چې واقعیا همدغه نارینه چې یعنی ستاسو په نظر تاسو ویل چې دوی نه غواړي ښځې قرباني سي یا ترور سي یا تر حملو لاندې سي، په کور کې هم له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپلو ښځو ته دغه حق ورکړي چې هغوی د خپل ځان لپاره تصمیم ونیولای سي، خپل لوڼو ته لار هوار کې چې هغه شونځي ته ولاړ سي، او په ټولنه کې داسې وضعیت رامست سي چې خپل سیمه خپل ډاکټران ولري، شذینه کارکونکي ولري. کاکړ صاحب، د ازادي رادیو لاري تاسو خپل د دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟ د شذو په برخه کې کوم پیغام تاسو لپاره ډیر مهم دی چې تاسو غواړي د دې رادیو لاري اوریدونکو ته ووایاست؟ تاسو ته معلومه ده چې ازادي رادیو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوریدل کیږي، نو ستاسو پیغام به تر ټول افغانستان رسیږي.
بله، اول خو زه مننه کوم چې ما سره مصاحبه وکړه او ما ته وخت راکړې چې زه د دې لارې څخه خپل آواز اوچت کړم، او ټولو خپل ورونو، خوندو، ټول د افغانستان خلکو ته ورسوم. دوهم دا چې زه هیله کوم د ټولو افغانانو څخه، د ورونو څخه، چې ونیسئ تاسو هم از موږ خبره امتحان وکړئ، خپل خوندي خپل مندي خپل میرمني لکه څنګه چې ستاسو په کور کې ستاسو اولاد روزي ستاسو چاپیریال روزي محیط روزي بلان هغه کولی شي چې او ستاسو اوږه پوښته ودرېږي کار وکړي او تن جوړ کړي ځکه موږ تاسو وینو چې په پولیسو کې موږ ښه خلک لرو په ښځې لرو کار کوي زحمت کږي موږ ښې ډاکترانې لرو دا فعلنیم لرو کې پرېږدو چې کار وکړي زحمت واسي تعلیم وکړي نو بنان شاید دغه ستاسو خور و مور دي ونهتاسي چې بل ځای کې تداوي وکړي په دغه خپل افغانستان کې به مو ډېر ښه سر خدمت پاک خدمت او خپل خلکو ته خپل وطن ته خپل بچیانو ته خدمت وکړي نو بنان زه هیله کوم چې اجازه وکړي خپل خوندونه چې کار وکړي او د ښځو څخه دا غوښتنه لرم چې راووځي جرأت وکړي قربانی ورکړي زحمت وکاږي تر څو چې خپل د ژوند څخه خوند واخلي او مو سبا راتلونکي نسل اولادونه زموږ څخه زده کړي او زموږ د کارکرد او زموږ د قربانیان څخه خوند واخلي.
ډیره مننه فریبا احمدی کاکر صاحب چې تاسو لمر سره په مخکښه شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د فریبا احمدی کاکر صاحب خبري واوریدلې د مخکښه شدي پروګرام دی او تاسو آزادی رادیو اوري ترې ویلاندې د می ورسته به بیا له تاسو سره یو
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړي.
ازادي رادیو ته ځل بیا شراغ لاس د مخکښ شدي پروګرام دوام لري. زملالی بشیر يم او تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. د خبرونی په دې برخه کې زموږ دوهمه میلمنه صبرینا حمیدی را سره د غلی حمیدی په قضا او ترنوالي کې ماستری کړی دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. مننه غلی صبرینا حمیدی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. خبرونی ته شراغ لاست.
تاسو ته سلامونه او نیکی لی. مننه چې دا موقع ما ته مساعده کړې چې د دې خبرونې د لارې خپل نظریات د خپلو هیوادوالو سره شریک کړم.
منن لتاسه هم زبا لومړی ستاسو څخه دا پښتنه وکمه حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د شذو لاسرسي تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا شذي د قضا او عدالت ته لاسرسي لري که لا هم ډیر ستونزې په دې برخه کې سته؟
البته د میرمنو لاسرسي قضا او عدالت ته یا د عدالت لاسرسي د میرمنو تر یو اندازې پورې په خارونو پورې موږ مختص کوی شو خو په لرو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دی چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نشتون په درې موایدونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري هغوی نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې نه په اجتماع کې او نه په ټولنه کې تر دې دمه موږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره هغه به په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي میکانیزمونه جوړ شوي دي د میرمنو خود سا د ولایت په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې ترڅنګ مدافع وکیلانو شتون یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي دا تر یوه اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بله حمیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کومې ښځې د تاوتریخوالي پر ضد باندې ژغ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کومو عدلي او قضایي ارګانونو ته، هغې ته په درنه سترګه نه کتل کېږي یا کورنۍ ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغسې ښځو سره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له لارې څه ډول مرسته کړې ده؟ ښځې څنګه باید وپوهول سي چې که دوی تاوتریخوالی سره مخامخ سي لومړیتوب دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته په څنګه سترګه ګوري؟
واقعا په دې برخه کې د پوهاوي ډېر پروګرامونه تنه د بشري حقونو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون عضویت لري او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوردونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقدامات وکړي، همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرستې وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري، خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخت ته، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو او کمښت اوږدمهالي وخت ته ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او نړیوالو معیارونو په رڼا کې هوسا او ارامه ژوند ولري او د دې څخه به برخمنې شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایاست چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې تر یو اندازې مونږ لرو چې ما مخکې اشاره وکړه چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي. اوس اکثر ستونزې او مشکلات تاسو ته دا جوته ده یا هغه چا چې ارزونه کړي ده، څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی، مګم تر دې دمه مونږ په دریمو واحدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف فخراتو کې اجرا کوي. نو د دې ګمارنه، د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو له لارې د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي، او د دوی د کړنو روش څارنه وشي، چې دا څارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکسالعمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د دې د حق د خوندیتوب دپاره لازم کړنې ترسره کېږي، د دې ملاتړ کېږي، د دې حمایت کېږي، د دې غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي، او کومې میرمنې د خپلو حقونو ته رسېږي، لاسرسی پیدا کوي، هغې په نمونه د مثال په ټولنه کې وښودل شي چې دغه میرمنې که مثلا خپل مدني حقونه او که د دې نورې ستونزې وي، دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، یا دوی مثلا مطالبه د حق د ملکیت و د میراث و دوی مراجعه وکړه او ستونزې حل شوله.
بله مننه آغلی سابرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړئ چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له ښځو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بیموز د حتی مزدور، ځکه چې ډیری داسې موارد سته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي، او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې.
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی، او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره، وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي، په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي. نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي، او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجیبې ته متوجه کړي، او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي، او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دواړو جنسو ته هم حق ورکړل شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي، او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حلي. او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي، هغه ستونزې شته. که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي لپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو، او هم هغه خپل راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده پخوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکي یا یو بد کار وکي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلي دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل، دغه د غیرت په معنا ګرځېدلی دی. لکه تاسو چې وویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسي، او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دا نه چې پرنجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته وایي چې داسې مه کوه، هغه سې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول، دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي، هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یوولس د بشري حقونو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي، او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشري حقونو مدافعین وجل سوي دي، په دغو کې حتما د ښځو د حقونو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسې څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسې اندېښنې څه دي، او په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته West.
واقعا امنیت هغه مسله ده، یا د امنیو پراخوالی په مجموع کې د میرمنو په ژوند، د انسانانو په ژوند خپل تاثیرات اچولي، په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغې د بشري حقونو یا د میرمنو حقونو په برخه کې فعالیت لري، او د دوی د ژوند د دوی نه چې یو راپور نن ما هم ولوسته تقریبا هغې کې 2 دېرش تنه، او په 2 دېرش تنو کې 2 تنه میرمنې وې چې میاته دقیقه نو متوجه شوم چې دا د 5 میاشتو دی که د تېر 1 کال راپور دی د افغانستان په کچه باندې دا خپل تاثیرات اچوي، او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي. او په ضمن کې دغه د بشري حقونو د فعالینو، د میرمنو د حقونو د فعالینو ساحه محدوده کوي، چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د ناامنۍ د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده. او که چېرته موږ یو ملاتړیز میکانیزم دغه د بشري حقونو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقونو د فعالینو نه ونه لرو، او په دغه هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري او د دې نه برخورداره نه وي، طبعاً د دوی د فعالیتونو کچه محدودیږي، باعث د فرار د دوی کېږي د هېواد نه، چې موږ ګورو چې په دې تېری وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل، یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دوی فعالیتونه کول، دوی په یو په همدغه علتونو په اساس باندې. تاسو خبر استئ چې په ننګرهار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبریاله چې هغې خپل د ژوند ډېر مشکلات لیدلي وو، د دغسې عملو قرباني شوه، تر دې دمه نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین په هکله باندې ولس ته معلومات ورکړل شو چې د دې قضیې عاملین څوک وو، چا دا نجلۍ ووژله، د دولت اجرات پکې څه وو. دغسې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي، خصوصا په لرو پراتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلاً هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي، او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تېرو کلونو په پیمانه باندې سږکال دغه فعالیتونه او داکړنې نسبتاً محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي، او اوس هم یو څو اوریدونکو به راوخلو. اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه پوښتنه وکړئ یا که له موږ سره کومه تبصره شریکوي، موږ ته تلیفون وکړئ. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، له موږ سره خپل نظریات شریک کړي، او موږ ته ووایاست چې موږ ستاسو لپاره څه ډول پروګرامونه جوړ کړو. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500822555 او 0999203540. اوس هم ورځم یو اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر خان سلام او امیتی خور سلام. څنګه کوم ځوان دی نور اساس سره پړیکه
دواک صاحب؟ وعلیکم السلام. ډیره مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي. که تاسو کوم پښتنه لری د حمیدی صاحب څخه مهرباني وکړئ.
ګیر زه په مننه کوم، لکن ریډیو خور ډیر پر ګیرابلو موضوعات باندې زه څه کوم سم چې په ټولو کې لري هغه خبرې وکړي، او ډیر ستونزې نه تنها په هلمند بلکې په افغانستان په ډیرو ولایتونو کې هغه ستونزې حل شوي دي. ولې تاسو باندې بیا هم څه ستونزې پاتې دي؟ مخکې په دغه استوا کې دا زموږ خوندې یا نورې د مکتبو ته تلل په لرې کې ځینې مزاحمتونه کېدله، اوس هم نیکه مرغه دغه مزاحمتونه ډېر راخیستل شوي دي، او ډېر ښځې کولی شي خپل د پروتو ماته او څنګه څنګه نه لسته. او یو پښتنې مې دا ده چې په ځینو پروتو سیمو کې د ښځې د تاثیرخوالۍ له امله ژوند یې ډېر سخت وي، ولې دې دولت څخه داسې یو دغه نه شي کولی، یو ځنډیز نه شي کولی، خپل مشکل دولت نه شي بیانولی، ځکه باور یو څه موجود نه دی. ملالۍ بشیر دغه ستونزې ته په هلمند او پروتو سیمو کې د افغانستان او ډېر ستونزې په ښي واکن په ډېر پروتو سیمو کې ستونزې لري، ولې هغه ستونزې د دولت سره نشي کولی، او هغه ستونزې ګالي او ژوند یې ډېر سخت مبارزه کوي.
ډیره مننه ځواک صاحب، ستاسو پوښتنه مو هم واخیسته او تبصره مو هم واورېده. ډیره مننه چې زنګ مو راوهلې و. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
بله ملالۍ بشیر، سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته، او ستاسو ملمنیا ته سلامونه.
وعلیکم السلام قاری صاحب، ډیره مننه چې تاسو زنګ وهلې دی. که تاسو د صبرینا حمیدی صاحب څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بله و ملالۍ بشیر، بله هو ملالۍ بشیر، واقعاً دا چې په قضا او سرنوالۍ کې کار کوي، یا فرضاً غواړي چې ښځو ته عدالت راوړي، یا فرضاً ونورو ته دا ووایي چې په ښځو باندې عدالت وکړي، وکان زه د دې طرفدار یم چې دا کار وکړي او د خپل قضا سرته ورسوي. اوس خو قاضیانو ته هم تعجب متوجه دی، ژورنالیستانو ته هم، مدني فعالانو ته، دا چې دې دا مبارزه کړې د دې دپاره کامیابي ده، چونکې ښځه یو مور ده، یو خور ده، یو قشر د جامعې ده، وګر چې مظلوم قشر دی که څوک دوی په عقله غږ هم پورته کړي، هغه هم تر تعدید لاندې کېږي، د هغه سره هم بحثونه او مناظرې او مجادلې کېږي. په هر صورت هر سړی باید یو عظیم فکر ولري، یو باعظمته مبارزه وکړي په دې باره کې. ستاسو د مېلمنې ځینې دوې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا چې اوس په قضاوو په څارندوالۍ کې یعنې دا کار کوي، بیا ماستري اخیستې ده، د خپل کار څه څومره راضي ده او څومره اندېښنه لري په آینده کې؟ دومه پوښتنه مې دا ده، مخکې خور هغه احمدي کاکړ وویل چې روشن فکره خلک شته، یعنی که دا روشن فکره خلک وي، دا روشن فکره خلک ولې د ښځو د حق په مقابل کې غږ نه پورته کوي باوجود دې چې دوی روشن فکره دي؟ او بله پوښتنه مې دا ده، دغه ناامنۍ ولې په پښتون میشته ښځو کې، په پښتون میشته مناطقو کې دغه ناامنۍ ولې ډېرې دي؟ علت یې څه شی دی؟ دا څه شی تحلیلوي؟
ډیره مننه قاري صاحب چې تاسو آزادي رادیو ته زنګ وهلی وو، ستاسو پوښتنې مو واخیستلې. حمیدی صاحب، تاسو زموږ د دواړو اوریدونکو ځواک صاحب او قاري صاحب پوښتنې واورېدلې. ځواک صاحب وویل چې دولت څه کولای شي. زه فکر کوم چې دغه پوښتنې ځواب تاسو مخکې په یو شکل وویلی چې دولت څنګه کولای شي چې عدالت ته د ښځو د لاسرسي په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. بله پوښتنه قاري صاحب وکړل چې تاسو د ښځو ته د قضا او څارنوالۍ ته د ښځو د لاسرسي څخه څومره راضي یاست او په دا وضعیت څنګه ارزوي؟
البته زه دا باید ووایم، کومې ارزونې چې موږ یې کوم هغه عیني واقعیتونه چې زموږ د فعلي اصل دي، دا باید رضایت تر یو اندازې پورې دی. ما مخکې هم دې ته اشاره وکړه که چېرته موږ په درې مواهدونو کې مېرمنې ونه لرو او په ضمن کې خپله د عدلي او قضایي ارګانونو د پوهاوي د کچې لوړوالی دی او د دې ژمنتیا ده چې دا هم شته دی، ځکه رهبری تر یو اندازې پورې دې ته متعیده ده او د هغه تعود په اساس باندې د سترې محکمې د عالي شورا ځینې مصوبې دي چې هغه باید لومړیتوب د مېرمنو قضایاو ته ورکړي. همدغه رنګ څارنوالي په دې برخه کې ژمنه ده چې تاسو که وروستۍ تغییرات خپله د لوی څارنوالي په صفحه کې وګورئ چې د مېرمنو ګمارنه د دې د ګراف لوړوالی. فقط یو اندېښنه چې موږ لرو چې دغه ګمارنه د ښارونو نه وځي او په لرو پرتو سیمو کې دا ګمارنه تر سره شي، د مېرمنو د قضا په ترکیب کې، د څارنوالۍ په ترکیب کې، حتی د کشفي ارګانونو په ترکیب کې. نو دغه به دا اسانتیاوې نور هم زیاتې کړي او رضایت به هم تر د رضایت ګراس به هم البته لوړ شي. خو په دې ګمارنه کې نه تنها نه یوازې د ادارو هغه کړنې او د ادارو اقدامات ضروري دي، د خلکو تعود هم ضروري دي، ځکه موږ اکثرا فارغین ګورو د حقوقو چې دوی په خاراتو کې، یعنی په دوو موایدونو کې ډېر په عدد خبره په ندرت سره د یادرېږي چې دنده والي په عدلي او قضایي ارګانونو کې. نو د خلکو ژمنه، د فامیلونو ژمنه او د فامیلونو حمایته، همدارنګه د دولت د خوا د هغه شخصي خوندیتوب د حق دپاره هم اقدامات او میکانیزمونه ضرور دي چې دې ته پاملرنه وشي تر څو شرایط آماده کېږي او ناامنۍ کمیږي، چې دوی په هغه وسا فکر او په آرامه فکر باندې وکولې شي خپل دندو ته ادامه ورکړي. او په ځینو کې دی ورور اشاره وکړه چې مظلوم قشر خو راځي چې دا ظالمان په ګوته کړي چې دوی څوک دي چې دوی د مظلومیت نه وځي، دوی د مظلومیت نه سوري نه وځي او هغه نه د ظلم لري نوم لري شي. نو دغه مظلوم او ظالم چې واقع کېږي خو حتما چې ظالمان شته، ځکه دوی د تر اوسه پورې موږ مېنون ته د مظلوم قشر په توګه. او واقعا دوی اشاره وکړه چې روشن فکر د مخکنۍ خور وینا او ته روشن فکر موږ هغه چاته نه شو ویلی چې دوی حتماً تعلیم کړی، تحصیل کړی. تعلیم او تحصیل هغه ثمره دا ده چې دوی هغې په کار باندې واچوي او په ټولنه، اول په ځان باندې عملي کړي، بیا په خپلې کورنۍ او بیا ټولنه ته خپل ځان یو مثال وګرځي. نو هغه وخت کې موږ پوهېږو چې هغه زده کړې چې د مثبت تغییر باعث شي د یو چا په وجود کې، د یو چا په کړنو کې، د یو چا په روش کې، هغې ته بیا موږ روشن فکر ویلی شو. یا روڼان ده کسان خو هغه زده کړې چې هغه نور ماده د خبره خشن کی، نور د انسانیت په مقابل کې عدد هغه خپل عمل نه وخی، هغه ته موږ رونان د نه شویل ولاو کداش په ډیر لوړه کچه باندې د پتیوري کې زده کړی.
ډیره مننه حمیدی صاحب. زما اخیری پوښتنه به دغه وي چې د بشري حقونو د نړیوال قانون له مخې که تاسو د ښځو په برخه کې افغانانو ته زموږ د راډیو له لارې څه ویل غواړي، ستاسو پیغام به څه وي چې د ښځو د حقونو په برخه کې افغانان ستاسو لخوا د بشري حقونو د نړیوال قانون پر اساس باندې باید څه واوري؟
البته زما یو غوښتنه دا ده چې نړیوال اسناد، ملي اسناد او اساسي قانون چې زمونږ استاسو ملي وثیقه ده، د دې نه د ټولو نه هغه د اخلاقو معیار لوړ دی. راځئ چې مونږ په عرف او عاداتو کې او په خپلو کړنو کې دا خبره انسانیت اصل وګرځوو، انساني کرامت ته درناوی وکړو او د انسانیت پر مبنا باندې هغه د انسانانو حقونه خوندي کړو، که هغه ماشومانې که هغه مېرمنې د هغې د خوندیتوب دپاره کار وکړو او هغې ته درناوی وکړو او دغه اصل ته ترجیح ورکړو. که مونږ په خپلو عاداتو کې دې ته ځای ورکړو، دا به د قانون نه هم لوړی او هغه عملي جنبه به هم لوړی. دې ته ونه ګورو چې مونږ قانون الزامي ګرځولي، مخکې د الزامي توب نه مونږ انساني کرامت ته باید درناوی وکړو او د مېرمنو د حقونو د خوندي توب د پاره کار وکړو، چې وروسته د هغې د نړیوالو معیارونو ته مراجعه وکړو چې والله نړیوالو معیارونو خو دغه انسانیت ته ترجیح ورکړې ده. د هغې فوکس هم په انسانیت باندې دی او پرته د توپیر نه، پرته د جنسیتي توپیر نه، د انساني حقونو په خوندیتوب باندې هغې کار کوي او دغه خوندیتوب مونږ په خپلو کړنو کې ورته ځای ورکړو.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اغلی صبرینا حمیدی صاحب، چې تاسو لمر سره په مخکښه شې پروګرام کې ګډون وکړ او ډیره ګټوري خبرې مو وکړې. زموږ اوریدونکو ته مو ډیر معلومات ورسول. اوریدونکو، د مخکښه شې پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بیا به هم له تاسو سره یو اوس مو پر خدای سپارم. تاریخ په بے قابو هسې سور لیکولې، پخ کته پورته پختنو باندې نن ور ولګېدو، د خپل کالا په غلمې وژنې د پردو په لمسا، زما په ورځو او په شپو باندې نن ور ولګېدو، زما مذهب زما پختو جماعتونو پوجرو باندینن ور ولگی دو، پاجماتونو پوجرو باندینن ور ولگی دو، زړوشلی دلو لو پټو باندینن ور ولگی دو. پټ پټو نکړې په هغه چم هغه کوڅو باندې نن ور ولګې ته، چراغون شوی لا هم نو د پختو پسنګ پاته سنستو پرګنو
سلو لو پټو